시대.
피아우 스튜디오 가르마니 خبری خبرونه.
아흐메드 شبریم د اساسی رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشت یې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرشوب لاوښتې ده. انتونی ګوتیرش د تیرې چهارشنبې چاودن هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر شلو زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونۍ اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر مواجه کار دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو کال وروسته هم 13 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي دوی به په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پاتې شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې تیره شپه په بدخشان کې د یوه کمین په نتیجه کې 3 تنه چې اژانس بغاوتګر بللي وژل شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معیز الدین احمدي ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوي 3 نور کسان ټپیان شوي دي. طالبان خپلو مخالفو وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي. د افغانستان په جنوب برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان زیات مهال کم اهمیت شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت اورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، کاپیسا، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو او په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د یونان دولتي تلویزیون وایي یوه بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبې کینیترا ټاپو ته ورسېده. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو وویل چې د دې بیړۍ اکثره سپرلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو 3 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې دي. ویل شوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا و. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ 103مه کلیزه په ښکارا او ویر لمانځل کیږي.
دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي واجبات دی.
وړاندې به دا هم واوري چې تمه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د طالبانو د مشرانو پر سفرونو د بندیز پر وړاندیز خبرې وکړي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان د دې بندیزونو د لګولو ننګه کړې. په روزګان کې له درملتونونو شکایت
چې وا نو څه بازار ته راوي 15 خانو ته ور وي 10 رقم قیمتونه درکې یو کښته یو لول.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې دا خبره څرګل شوې چې وایي تر دې وروسته افغانستان یوازې د واشنگتن ستونزه نه ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د اسد اتبشتمه ل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ل یو سلو دریمې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمېر افغانان په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر لمانځي. خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو دوو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. د خپلواکۍ د ورځې په ارتباط راپور
په
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلتی رو کلونو کم رنګ د افغانستان د اصول درې مخ خپلواکۍ کلیز داسې محل را رسیدي چې په دغه هیواد کې د جمهوریت نظام مړنګ او طالبان په دویم ځل سره واکمن شول. یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سکل خپلواکۍ د ورځ لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بي خوند دي. د ورزګان او کندوز ولایت اوسیدونکي
خپلواکۍ یو سلو دریو مکلیزه په داسې حال کې لمانځو چې نو شو کولای په هیواد کې خپل بیرق رپاند وساتو. په کندوز کې نن د طالبانو لخوا نه دغه ورځ په یو لړ مراسم باندې لمانځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنګ ملي بیرق نشته ده چې ډېر خلک ناهیلي دي. هر کار
ازادي د ورځې په اړه خودغونې معلومات لرو چې چارواکو وویل د افغانستان اسلامي امارت وویل چې د جمعې د لمانځه څخه بعد به موږ تاسو په مرکزي جامعه کې یو غونډه نیسو، خو تر اوسه فلحال دا غونډه نه ده نیول شوې. نو ماپښین لمانځه بعد د جمعې د لمانځه بعد به یو غونډه ونیول شي.
له یو شمېر نورو ولایتونو بیا داسې راپورونه خپرېږي چې طالبانو د درې رنګه بیرغ ګرځول په واټونو یا هم د کورونو پر سر را زړولې منه کړي. د راپورونو له مخې طالبانو اعلان کړی چې که هر څوک له درې رنګه بیرغ سره ولیدل شي له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور به ونیول شي. دغو اندېښنو ورسره د خپلواکۍ ورځې د چمتووالي په اړه بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به غونډې جوړیږي.
بلې، استقلال خود افغانانو یو لوی افتخار ده. دا ورځ ټول افغانان نن لمانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لوی غونډې په پام کې نیول شوي دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسایلو چې هغه حساس وي، خدای مکړه، یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د طالبانو حکومت په خبر پاڼه کې هم د خپلواکۍ ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي. د افغانستان د خپلواکۍ او سولې درې مکلیزه داسې محال را رسیږي چې له دې وړاندې به په تیرو کلونو کې د افغانستان خپلواکۍ په شاندارو مراسمو سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې لمانځل کېده، خو سږ کال دغه ورځ او لمانځنه له تیرو کلونو سره توپیر لري.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. په دې ترڅ کې ټاکل شوې ده چې لویه غونډه د برېټانیا په مرکز لندن کې جوړ شي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار چې ډیر کله د طالبانو د دریز ننګ کوي، د خپلواکۍ د ورځې پر لمانځلو ټینګار کوي.
بدبختانه افغانان په د تاریخ په وجدو کې کجګړې د روسانو سره، د انګلیزانو سره او د ایرانانو سره ګټلې، اما ورسته خپل مشران هیر کړی. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی. هاو دا غورز پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي واجبات د چلمانځي د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کې راځي. هیله مو دا دی چې اوسنی نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته له دې چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالي، میرویس نیکه پکې نه وي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیه او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیه چې نن افغانان پرې حکومت کوي، د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د تورې نشه دی. په دې لحاظ د ورځ سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار له یوې خبرتیا وروسته د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده څرګندونه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړی چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له دغه هیواد سره جګړې ته چمتو دی. ملا هیبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللی او ویلی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو په پلمه دوی له خپلو پریکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لورې رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هیبت الله اخونزاده یو ځل بیا امریکا ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لورې رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلي چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپله غلامي بللې او ټینګار یې کړی چې په هیڅ قیمت به له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره زموږ د هوډ نه تطبیق نه منم، آن که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به یې ونه منم. زه به بیا له هغوی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په پلمه اسلامي شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسله له دوی سره د دوهې په تړون کې نه ده منل شوې. ملا هیبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول اعمالو لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هیبت الله اخونزاده وروسته له هغې د څرګندونې پرون پنجشنبه په کندهار کې په یوه غونډه کې وکړې چې له دې مخکې د جولای په 9 په کابل کې د امریکا له لورې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری پر طالبانو د نړیوالو له لورې نیوکې او شکونه له دې عمله زیات کړي چې ګواکې دوی له القاعدې ډلې سره لا هم پراخې اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړي د خپلې د وینا په یوه برخه کې چې ازادي راډیو هم غږ په اختیار کې لري ټینګار کوي چې له نړۍ سره به د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نه سي او تعامل به ورسره ونه کړي، آن که اټوم بم هم پرې وکارول سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له یو کلنې واکمنۍ راهیسې تر دې دمه د دوی حکومت د هیڅ هیواد له لورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د جنو طالب مشانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغو طالب مشانو پر سفر بندیز تر سبا شنبې پورې په موقتی ډول لري شوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نشي چې د طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت وشي، طالب مشان به بهر ته له سفر کولو منه شي. جزئیات په دې راپور کې
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 12 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبري وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په 6 د غسازبانو ویل چې د طالبانو د 2 چارواکو د پوهنې وزارت مرستيال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوه او د پاتو 14 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غزول شوه ده. د دغو پاتو 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اگست په 6 پای ته رسیدي. په همدې منځ کې الجزیرې ټلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دغو 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغزول شي. خود ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبريال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوه ته سفر وکړي. خود هغې په وینا لدې وړاندې سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقوقو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نکړي. همدارس په ورسېو کې په افغانستان کې یو شمیر په خوانی او امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې د غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواجه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوه ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پایته رسولو پریکړه وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې وکړي. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبانو نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی، د هغوی د مشرانو پر سفر دې بندیز ولګول شي. دې سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې لشپژم ټول کې پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو له کبله د بشري حقونو را څارډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلي هیدر بار پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشرانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې، ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشرانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. تاکل شوې ده چې سبا شنبه د 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکړي. طالب مشرانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړل شوې و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح، میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسالې شته چې د طالبانو مشرانو او مسؤلو ارګانونو په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په ورستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشوي. د هوا پیژندنې د ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 20 ملي متر پورې باران ووري. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند دغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو او په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. په افغانستان کې ورستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او شوبل کړي، لسګونه جریبه زره جریبه ځمکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 12 بچو وروسته روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر وای
دا د بانکي دا یو میاشه دي چې دا د میاشه په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نوو باندې دي، نو دا کله چې هغه کسان چې ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسې ژوند کوي او اوسېږي هغه ته دا میاشه موجود وي او دا اکثریت هغه میاشي چې د انسانانو سره یعنی له حیواناتو لري وي او د انسانانو سره په هغه ځای کې چې هغه دندونه او یا هم ولاړی وبوي او یا هم ځل ته کې موجوده نه وي، نو دا میاشي د ژوندۍ کوي. کله چې دا میاشي وي او دا میاشي هغه وخت چې کله چې اخته شي نو له اتونه تر لس ورځو پورې د مختلف د میاشي د وایروس ته په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپل ځای دی په نس کې رشد کوي او ژوندۍ کوي. بعد له لس ورځو نه دا هغه وایروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشي کې هغه دی نه ټول وجود د میاشي نشي. کله چې زموږ تاسو وطنوال هر هغه څوک چې د دې میاشي سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشي ته وچی شي نو دای پر دې وایروسي ناروغي باندې اخته کیږي.
د متخصص ډاکټر د دې سرګندونو تفصیل وړاندې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې اوریدلی شئ. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته خبرو.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریدا سیال کتنه ورته کوي.
لدی وروسته افغانستان یوازې د واشنگتن ستونز نه ده، دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی. لیکوال په غټو ټکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه لدی وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین، ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده. لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخستی چې تیر کال یې افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې. بایدن هغه مهال ویلي وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزی آسیا د امریکا اصلي امنیتي او اقتصادي ګټې نه رانغاړي. مقاله کې وړاندې راغلي لیکل چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي، د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي. لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي. مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي. د لیکوال پټوکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له دایشه ویره لري. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعال میرمنو رستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان وخت رسیدلی او پرخوځي د فعالیت کړي تنګ شوی. په کابل کې معترض خزي په وار وار سړکونو ته راوتلي، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهرې هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسیدلې دي. د وروستي ځل لپاره تیره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار، ډوډۍ او آزادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې، خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکي د پخوانۍ ولسی جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالانې او سیاستوالې چې له افغانستانه بهر شوي اوس یې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له نوبړۍ ورځو راهیسې نړیوالو فشارونو راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي، خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
پروزګان کې شمیر خلک ډاکټران تورنوي چې نسخه داسې لیکي چې یوازې د دوی خاص درملتونونه پرې پوهی شي. د دې خلکو په باور ډاکټران له دغو درملتونونو سره جوړ جاړی لري او په ګټه کې ورسره شریک دي. جزئیات پرې راپور کې.
لا ډیری مودې رئیس په افغانستان خو په ځنګړې توګه په روزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته نسخه پر رمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمیر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نسخو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تن اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته ویل چې ځینې ډاکټران ځکه نسخه پر رمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکو ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټې معاملې موجود وي.
څنګه خو چې د جسر ز خپل سو واري مخسو يم کم ډاکټر چې نقصان وشته کې نو مجبور چې د دواخانه ولا سبا دوا راخې کچې په ګر بازار کې بسوک د دواخانه نسولده مخفف دغه رقم لیکلي چې بیا غده د کس ماسي بسوک نسولې د د په دواخانه کې د نقصې مقصد 2000 روپی کې په بازار کې بل دواخانه تر دغه زر یا 1500 کې جنډیر پارک سن چې و نقصه بازار تر 1500 دواخانه ته واري د لاس رقم قیمتونه در کې یو کشته یو لوړین
باندې خدای تجربه سلسله ور درغلیم د هوسپیلانم شروع ده. په دې خاطر چې یو ډاکټر توار سي د پیس سوال خو درې سو کالداري پیس واړي تقریبا د فورت کې در سل کسل ډیر ګوري دا ډیر زره کالداري د وی ورځ د پیس د دروازانه او بل پلا بیا داسې نقصان درته لیکي چې په ګر شهر یو ګرځي بیا د دواخانه د مزدور ما سي او چې د دواخانه ته مزدور درول دي بیا غ ما سي او شغت بل څوک په ګر شهر کې و ګرځي دا نقصان هم څوک نه سي ویلای د عامه روغتیا د ریاست سم دا غشتنه ورور شراش په بازار وګرځي په شخصي روختونو وګرځي ګوري چایا ستا نقصه ویل کیږي نه ویل کیږي ستا دوا ګرانه ده نه ده ګرانه
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کیږي چې دوی په نقصو سمپو نه سي حضرت الله احمد چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسې وویل
دا نقصې خو چې دي مرته بیخي زیاتې راوړل کېږي د ډېرې نقصې راوړل سي موږ بېرته جواب کړو ځکه هغه د وطن خلک دي یوه پلا یو ځای ولاړ سي بیا بل ځای ولاړ سي بیا چې درده پورې ورځي هلته بیا د چند روپۍ ځینې اخیستل کېږي مکمل تورې نه لیکي مخفف تورې هغه د دواخانه والا چې دي هغه سره شبلې سره معلوم کړی چې دغه شی دغه پلانکۍ دوا ده نو هغه بلې چا ته نه معلومېږي په ټوله چیرې کې داسې نقصې شته چې زه به ورته راوړم په ټوله چیرې کې څوک نسي ویلی بیا دته د خانه ما سوا
د درملتونونو مسولین وایي د دې ستونزې په رامنځته کېدو کې نه یوازې د ځینو شخصي روغتونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران هم په دې معامله کې ښکېل دي بل خو به یو شمېر ډاکټران دغه ادعاوې ردوي او وایي چې د کاري بوختیاو او ناروغانو د زیاتوالي له کبله نسي کولای چې په واضح توګه نقصه ولیکي په همدې حال کې د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست د یو شمېر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نومونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولي د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي که چیرې د ډاکټرانو لخوا دغه ډول سرغړونه ولیدل سي دوی به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي
رښتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یو حده پورې پر ځای خو ټول ډاکټران هم داسې نه کوي هغه د قوانینو بررسي مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې تر څو پورې چې دغه ډاکتران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو تر څو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخلي که نه واخسي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار چاکو
دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یوه لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو رارسېدلي پیغامونه
پکتیکا ولایت د لوک شامن چورک کلي کې د یو کس اوبه شهید کړل نورو خلکو ته ډېر تاوانونه ورسول ځکه فصلونه یې یو سر لوبیا وي دا شینه سره یو غنمې یو
سلامونه او نیکی هیله دی ازادي راډیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته زه محمد یاسین د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ لکه څنګه چې د اورښت زیات یا اورښت توان لري ډېر سیلابونه رالو او د خلکو بیچارهګانو کورونه جوړولو نو موږ همدا غوښتنه ده چې له موږ سره باید کومک وشي مرسته وشي تر څو دغه سیلابو او د بېوزله خلکو سره همکاري وشي
السلام علیکم صدام صدیقی پکتیکا مرکشران میرعالم کلی نه مرکشران میرعالم کلی که د زیاتو سیلابونو له امله د دې سیمې ټولې لارې له بازار سره قطع شوې دي پلونه یې سیلابونو ولی دي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي وسلام
د ازادۍ راډیو کارکمند ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه د زړه د کومه وایم خدای دې وکړي چې زما سلامونه په ښه وخت کې درته ورسیږي زه یو دا پیغام درته پرېږدم چې د خوست ولایت نه حاجي محمد یاسین د سیګۍ په اړه چې د تڼۍ ولسوالۍ پر استقامت لري دا د بازار لرته طرف یې ډېر خراب دی دا سیلابونه راځي دا نړوي اوس انا چې چارواکي په دا بندغا ور ونه خوري اخر ته دغه دولته څه کورونه دي دا غم د مبین نوري د پال بم د مبین نکللی په ملیا افغانۍ پلګدلې دي بیا اخر ته چاره نه کیږي اول د چاره چاره کیږي چې یو وران شي بیا ډېرې پیسې د دولت پ لګېږي بیا ډېره سرمیا غواړي هیله کوم چې د ما پیغام ټول کارکمند ته څه واره په تکرار بند نشر کوي خواهش کوم د کارمندانو نه چې په دا بند غور وکړو لاس په کار شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته می ډېر سلام وایا سلامونه وایم زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم وروره دلته ډېر ثقافتونه دي بارانونه دي سیلابونه دي ډېر بد حال ده دا حکومت ته دي له دا غریبو خلکو سره لږ مرسته وکړي
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه زه اسدالله وتک د زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د وتکو د کلي د خبرې کوم زموږ د زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د لوړې سیمې سیلابونو سخته وځپلې خو موږ د هېڅ څوک توجه نه کوي هېڅ موږ څه والا هېڅ څوک توجه نه کوي زموږ د کلیو پسلون کاریزون برمی اینه ټول له خاور سره خاوري کړي نو مال لوړ کوم مقامات زغدا سوال زمر زابل ولا سمزول سوال دې ډیر توجه کوي آزادۍ رډو میره د ما پیغام نشه
دولس په جو دیش دقیقې شوې لاند خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپل شوره اندیښنه وشو ده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرشوب لا وشتی ده. انټونیو ګوتیرش د تیرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جماعت کې وشو او د طالبانو په وینا تر شل زیات کسانې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونۍ اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر موجه دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي آزادۍ د تجربه کولو حق لري. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې تیره شپه په بدخشان کې د یوه کمین په نتیجه کې درې تنه چې آژانس بغاوتګر بللي وژل شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مویز الدین احمدي ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوې درې نور کسان ټپیان شوي دي. طالبان خپلو مخالفو وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي. د افغانستان په ځینو برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان یې زیات مهال کم اهمیت شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو کال وروسته هم 13 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي دوی به په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پاتې شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره 1 سلنه سود کم کړ خو ورسره جوخت د ډالر په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیرې ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 4 سلنې 13 سلنې ته راټیټ کړ چې له کبله یې د لیرې ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 3 لیرې تبادله شو. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
روغتیا د ژوند شتمنۍ
زمانو ریاست نوري نیکه هلي او مني نن په خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې پر روان روغتيي وضعیت او هم د دینګي تبه پر ناروغي چې په دې ورستیو کې په ننګرهار کې زیات شوی او د غرس پر کلورایا ناسناستي ناروغي خبرې کوو. د خبرونه لومړی نیمای مو تر ډیره اندغو ناروغي ته ځانګړي شوی او دوهمه برخه به په افغانستان کې پر روان روغتيي وضعیت خبري وکړو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان ته بلنه ورکړې ده. د خبرونه بل برخه ته مو هم ځین نور میلمانه رابلل دي. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خیر اغلاست دی مشي.
سلامونه تاسو هم ستړي مشي خبرې وکړي.
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. که اوریدونکو ته وایي چې دغه دینګي تبه څه ډول ناروغي ده؟
دا د دینګي دا یو میاشې دی چې د میاشې په واسطه باندې انسانان انتقالی کی او دا ویروسی ناروغی ده. دا په څلور نوع باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسې ژوند کوي او اوسېږي هغه ته دا میاشي موجود وي او دا اکثریت هغه میاشي چې د انسانانو سره یعنی له حیواناتو لري وي او د انسانانو سره په هغه ځای کې چې هغه ډندونه او یا هم ولاړی اوبه وي او یا هم ځلته کې موجود نه وي نو دا میاشه د زندگی کوي. کله چې دا میاشه وي او دا میاشه هغه وخت چې کله چې اخته شي نو له تونه تر لس ورځې پورې د مختلفه د میاشه د وایروس د په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپل د دې په نس کې رشد یا زندگی کوي. بعد له لس ورځو نه دا هغه وایروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشي کې هغه دې نه ټول وجود دې میاشي نشي. کله چې زموږ تاسو وطنوال یا هر هغه څوک چې د دې میاشي سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشي دې وچی شي
نو دای پر دی ویروسی ناروغي باندې اخته کیږي.
بله، علائم څه دي؟ مثلا څوک څه ډول پوښي چې دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مال دی مودریټ دی، یعنی متوسط، او یو خفیف او یو شدید حالت دی. په مال دی مودریټ حالت کې تاسو دي چې مریض به ډیر تبه لري، دملا درد ورته پیدا کیږي، سرچرخی ورته پیدا کیږي، بعض وخت کې دلبدی هم پیدا کیږي ورته. نو دا په داسې حالت کې چې دا خفیف وي، او کله چې بیا مودریټ حالت ته رسید په دې کې بعضې اثرات هم پیدا کیږي، او شدید حالت چې کیږي په کې کېدای شي چې خونریزي ورکی، او یا هم په انسیفالیت، او یا هم په دماغي ناروغي باندې اخته شي. نو هغه شدید حالت دی چې په زرو مریضانو کې کېدای شي دوه یا درې مریضان شدید حالت لاړ شي.
که په دغه اندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پیښې ډېرې شوې دي؟
دا هغه میاشي دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه ژوندګي کوي. نو دا د څه میاشي چې دغه د 15 درجه پورې کېدای شي، د په حرارت په 15 درجه پورې سړي درجه پورې، نو دا یې کېدای شي په دغه کې ژوند وکړي. د مسایل ژوند تر پاره د یو ساحه په کار دي چې د ژوند په کې. نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دي، زموږ تاسو جلال آباد دي، قندهار دي، فرا تخار، دا زوینه دي چې په دې کې بعضي نه شي نشانې دلی دل شي چې کېدای شي بعضي اشخاص په دې باندې اخته شي، او دا هم څه چي وي.
بله،
نو دا د دې میاشو لپاره خره مسایج جای د ژوندۍ جای هغه دي چې هلته خلک وي، موجود وي، او یو هوا هم ګرم وي. نو دای په هغه حالات کې خره کې رشد کوي او ژوندۍ ښه کوي.
که چیرې دا ډېر خطرناک ناروغي نه وي چې لعمل خلک مري، دی وي په روغتیا نړیوال سازمان دی یو ناروغ د مرکېدو خبر ورکړی دی، ولی خلک باید ډیر اندېښمن ووسي
په دې خطر چې دا میاشي د شي چې څوک نه پوهیږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی، او یا هم څنګه دای ځان ځنه وساتي. خا خبره دا دی چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي، موږ تاسو به دغه شاوخوا کوټې او یا هم تر هغه چې دیونه یو یانیال یا څه سیمو لرو، هغه باید او پاشي کړل شي. او بل د دې لپاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوال ډېر په هوا ګرمه دي، په آزاد هوا کې استراحت کوي، نو خا خبره دا چې د پشخانی او یا د دوا څخه استفاده او شترو کول شي، د دې نه مخنیوي وشي.
درملنه کیدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟
سوال مو نه ستو.
درملنه کیدای شي؟
په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 15 کلونو تر نه یا تر 18 کلو پورې یو واکسین کشف کړ چې دا باید دغه شي. خو هغه کسان چې مثلا یو ځل تر دې باندې اخته شوی وي، دغه لپاره د واکسین تایید شو چې باید دا واکسینو کې یو ولې د دوباره د فارما مخکې یادونه وکړي چې دا څلور نه ولري. کچېر یو نه و، یو نفر وچی او یا د پدانګي باندې اخته شي، نو دا د یو څو وخت لپاره معافیت لري، ولې د درې نور نه و لپاره کوم معافیت نه لري. نو کېدای شي د بیا په بل نه و باندې اخته شي. نو خبره دا ده چې په یو شکل دی وقایوي ډول باندې دوی زموږ وطنوال یا نور خلک چې په دې باندې کو تشویش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو، نو خبره دا ده چې ساتنه وکړي، او لګین هغه سی رقم چې کوم صحیح کارکونکو دي ته هدایت کړي په ډول باندې، ولې په شکل دی چې دوا او یا درمل وي مستقیما د دې وایرس باندې کار وکړي هغه سره وجود نه لري. او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې دې لپاره یو سپیدا کی، نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی د لپاره، ولې په شکل دی وقایوي.
بله،
دا باید خلک هغه وکړي کوشش ډیرو چې درو کول شي.
بله، ډاکټر صاحب ستومان مننه. اوریدونکو به هم ځینې پوښتنې لري، خو که پراته وایي چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي؟
په دغه صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري، یعنی زواله سره ولري، نه اخته کیږي، ولې که چېرې د سیو چې دی هغه څوک چې پر دې ناروغي باندې اخته شوی وي، او بل نفر ته د وینې ورکي، او یا هم مثلا کوم ناروغ وینې ته ضرورت لري، دا کوم کس یې اخته وي، داغه د وینې څخه کېدای شي د بل مرکز هم پر دې باندې اخته شي. او دا چې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري، او یا هم د دیوالې سره ولري، په دې صورت باندې اخته کیږي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه، دا څومره خطرناک ناروغي کېدای شي؟ ناروغي دا
څومره ناروغي خطرناک نه ده چې مثلا مرګومي عمل کوي، ولی په بعضو هغه کسانو کې چې د معافیتي سیستم ټیټ وي، نو کېدای شي چې په باندې اختلافات ورکړي. مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکړي، یا په مغز ته کومه خبره رسي. نو بعضې هغه حالات کې چې کوم شخص چې دغه معافیتي سیستم ټیټ وي، نو کېدای شي چې هغه بعضې وختو کې د دبلیو بي شي یاسپین کورایټ کیږي او یا هم د خوندزي سبب کیږي. نو په دې حالت کې چې څه شدید وي او مرګو درامل تکړي ولې هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د مافیک سیستم یې د بيستوي وي نو مرګو له ډیره کم ده او کوم خاص هغه نه لري تشویش ورنه دي.
بلې کور ودان ډاکټر صاحب ستومان بلې قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. اوس مو ملمه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان دی د دنګي ناروغي باندې اوس فعلاً خبرې کوو. دغه راز دې ترڅنګ به پر کلورا ناست هم وغږی کو چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستي مرګونې زلزلې وروسته په ځپل شوو سیمو کې خبره شوې ده. دغه راز افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره خپل خلک څه کولای شي؟
هغونه ساحو کې چې مثلا هیڅ سوسیه موجود نه وي یا پاک یو موجود نه وي یا پاک خواړه موجود نه وي نو دا ناروغي د درګه رامنځته کیږي او پیدا کیږي زموږ همتنان پر دې باندې اخته کیږي. خو ښه خبره دا دی ساده خبره چې ټول کولای شي د استفاده وکړي هغه اوبه یا چې د کوهینه او یا په ویالو کې راځي دغونه ډډه وکړي. اطفال باید دې ته وهڅي چې په کومو اوبو چې ډنډ شوي دي یا ولاړې دي او یا هم اوبه چې مثلا په ویالو او یا په کلي بانډو کې موږ تاسو ته کاریز یا ډنډ شوي اوبه دي دغونه استفاده کړي. فقط وکولی شي هغه اوبه چې دوی استفاده کړي هغه جوش کړي حرارت ورته وکړي چې جوش وي دغونه کولی شي استفاده وکړي او دوی انشاء الله چې بعد دغه به په دې باندې نه خفه کېږي. یګانه یله چې کولرا کې دي هغه د حفظ الصحه دي چې خلک یې نه مراتوي یا صحي اوبه یا صحي خواړه چې هغه مثلا څو ورځې په تېرې شوي په خوړو باندې لرس پرتو سیمه کې د برق سهولتونه نشته هلته یخچال او یا ګاز یا شیان چې غذا سالم وساتي هغه نشته. هغه غذاګانې یا هغه خواړه چې مثلا ډېر وخت لپاره پاتې کېږي یا هغه اوبه چې مثلا لمر ته ایښي وي په کوم لوښي کې یعنې په سطل او یا په نورو داسې شی چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه نه استفاده. زما مشوره د خلکو دا ده چې د وکولی شي په دې ناروغي اخته نه شي هغه خواړه او یا هغه اوبه چې دوی خوري هغه په داسې یو پاک وي لوښي او یا هم اوبه به جوش کړي وي. د ښه لارې همدغه دی چې اوبه او خواړه دوی تازه په تازه باندې وخوړل شي او یا هم پاخه شي. ښه خبره دا دی.
بله ډاکټر صاحب بصیر ستومان کور ودان د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر هم را سره یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لست.
خوشاله اوسئ. زه تاسو او تاسو برنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته وایي چې تاسو دغه د خوړو او د درملو ملي ادارې دنده څه ده؟
دا چې لنوم څخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطحه باندې یو سرتاسري لوی اداره ده چې دند لري ترڅو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت داډمن کړي او همدارنګه هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راوړيدوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستانډردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوځي ترڅو دلته کیفیت داډمن شي. همدارنګه د دغه برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لن محاله دي که هغه ستراتیژیک دي پالیسیانې جوړول دي د قوانینو تطبیق ده او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي. په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د وی ټولنې لپاره لکه هغه خواړه دي درمل دي طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سنگار وسایل او سامان دي. د دوه څلورو قسمو موادو یا مواردو د کیفیت تضمین ده او همدارنګه د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دې کنټرول ده.
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلاً قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد دو چې کیفیت ښه نه دي. له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته واردېږي. تر اوسه پورې له هغه وخت چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړې دي؟ موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته ده چې له وخت تیر شوی وي.
مننه. یو خو د تیر وخت خبره ده. دښتیا هم څه په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او موږ ته داسې یوه اداره په میراث راپاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا داسې د دغې برخې لپاره جوړ شوي کوم مقررې او قوانین چې دي هغه نه دي تطبیق شوي، نو له امله یې دلته قاچاق ته زمینه ډېره برابره وه، مشکلات ډېر زیات وو. حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډېر کوښښ وکړ تر څو پورې شته قوانین پالیسیانې هغه موږ پلي کړو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولای شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیوله. دلته به مخکې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنی نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل، قاچاق دا معنی چې هغه قوانین او هغه پالیسیانې چې د دغې ادارې وې هغه نه تطبیقېدې. هر څوک به ته یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل وو که خوراکي توکي وو دا به خریداري کول، او که بل لس کنټینر وو دیو کنټینر به محصول ورکاو، نه به نور دغه سي د فساد او د رشوت په زور باندې راتیرول او هیواد ته به راوړل. دلته د دې کیفیت نه چک کېدی او دغه خلکو به چا جواز درلود چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به نه درلودل. نو موږ اول قدم کې دا کار وکړ چې پوری فورمې مو لازمي کړې. پوری فورمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دغه پوری فورمې په اساس کولای شي چې واردات ترسره کړي. په دغه پوری فورمې کې د دغه درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنۍ دا هر څه واضح شوی، او د دې پوری فورمې په اساس موږ کولای شو چې د اصل او جعل مخه هم ونیسو، او د دې ترڅنګ د کمپنۍ انوایس او دا ځینې نور اسناد هغه ډېر لازمي دي هغه مو لازمي کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زه ویلای شم چې 50% قاچاق اوس کنټرول ده.
ډاکټر صاحب باری عمر، ما د خبرونه په پیل کې هم وویل تاسو اوس تقریبا څو میاشتې کېږي چې دغه د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی وی، لغه نه مخکې مهمه دنده درلودله د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل ولی. موږ ډېر راپورونه درلودل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره روغتیايي سکتور هم ډیر اغیزمن شوی دی، که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپل مرستو دوام ورکړی، ډیر کلینیکونه فعال ساتلي دي، قابلګانو ته تنخواه ورکول کیږي یا هغه ډاکترانو ته په ټوله کې. خو که په مجموع کې راته ووایي چې اوس وضعیت پخوا د نویو څو میاشتو په پرتله ښه دی؟
دا موضوع خو د عام روغتیا وزارت سره تړلې موضوع ده، خو څه معلومات زه لرم. په مجموع کې له اول ورځو څخه یعنی له لس میاشتې مخکې اته میاشتې مخکې چې کوم وضعیت و او اوس کوم وضعیت ته دا فرق دی. روغتونونو کې اوس وضعیت ښه ده. د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا 10 تخصصي شفاخانې رسمي واخیستې چې د هغه پر اکمال سور سلیپ کوي، او دغسې د صحتمندۍ پروژې بیرته احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک لوري. اگر که نړیوال بانک دی کې ډېر رول وسنه لګي تر اوسه پورې مستقیمه د افغانستان سره کار نه ده شروع کړی، خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره فنډ ورکوي. نو هغه شته ستونزې چې مخکې وې هغه اوس کمې شوې دي. خو په مجموع کې داسې باید ووایو هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره له نن څخه یو کال مخکې د تیرو 16 کلونو په دوران کې مرستې کولې او یو سیاسي تغییر سره دوی خپلې مرستې د روغتیا په برخه کې بندې کړې وې درولې، دا یقینا یو قسم حیرت انگیز سوال سړی ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولای شو؟ نو ولې دې ولس، ولې دې مریض او ناروغ، ولې دې او مور او ماشوم دې سیاسي اجنډا قرباني شي؟ ځکه شل کاله دوی خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون کوم هدف خدمات ترسره کوو، او د افغانستان داخلي سیستم که دغه وزارت مالیه سیستم او که د عام روغتیا وزارت سیستم د ټول په خارجي مرستو پورې تړلی ساتلی، یعنی که چېرته خارجي مرستې وې نو کارونه به مخ ته روان وو او که به نه وې هر څه به خرابېدل. نو اسلامي امارت ته هم دا هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تیر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلی وو او د امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې، دلته زیات ننګونې رامنځته کړې.
ډاکټر صاحب باری عمر، دغه خبره چې تاسو وکړه چې په تیرو 16 کلونو کې دغه جمهوري نظام کې ولې تر ډیره په مرستندوی محسسو باندې په تیره بیا له مالی پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلی، ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سنبالې دي؟
اساسي خبره دا ده چې تیر نظام چې کوم چارواکي او افغاني چارواکي
وی صلاحیت او اختیار دې کار نه درلود د امریکا او د متحدینو یو پالیسی و دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا سي او نه غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولی شي چې خپلې ستونزې خپله حل کړي او همدارنګه له خپلو منابعو څخه استفاده وکړي او خپل منابع په کار باندې واچوي. نو ځکه هم دا ټول سیستمونه نه تنها د عامې روغتیا وزارت تاسو وګورئ نور وزارتونه دي داسې زموږ اداره ده دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړې ادارې وي ولاړ وزارتونه وو دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجیانو دلته په افغانستان کې دوی ښکېل ول دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو او دلته دوی شتون درلود دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مخته بو چې نه لکه په انسانانو کې مثال ورکړو لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي یعنی مړ هم نه شي ورته ویلی ژوندی هم نه شي داسې یو حالت کې ساتلی او نه یې غوښتل چې پرمختګ وکړي.
تاسو فکر یعنی تاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده کړه شو دې خبره ته اوس چې تاسو وایئ چې تر ډیره د غمرستي نړیوالو باندې کړی وي د سیاسي رنگ ور کړی دی یعنی فکر نه کوي چې له دوی سره دغه اندېښنه هم وي چې کچېره د غمرستي کېږي ممکن د نورو اهداف لپاره چارواک ترې استفاده وکړي.
ګورې تاسو ګورې په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري ایا دلته خپل منځي جنگونه ست نست ډیر په کم تعداد سره خلک ووي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي چې هغه هم له نشتره برابر دي او د هغو هم کره ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هیوادونو څخه څومره پیسې ورته دي او څنګه سیستم ده. نور خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده که دلته معارف ده که دلته صحت ده که دلته کومه بله اداره یي هره اداره چې دلته اقتصاد ده دغه د افغانانو لپاره دا چې ته دغه نظام قوی وي د پرمختګ په حال کې وي نو افغانان به سره پرمختګ په حال کې وي یعنی دلته کوم پندونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره د افغانانو د پرمختګ لپاره په کار اچول کیږي. تاسو وګورئ په دې لاند وخت کې اسلامي امارت وکولای شوې چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچي چې تیر نظام سره له ډېر امکاناتو سره له ډېرو تخنیکی وسایل هم په دې نو توانی دي چې دا کارونه تر سره کړي خو اسلامي امارت په دې باندې په کم وخت کې او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې او توانی دلته دا کارونه تر سره کړي یعنی دا چې څه لپاره د دې افغانانو لپاره نو کوم پندونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کیږي ځکه دا نظام چې اداري فساد نشته او دلته شفافیت ته دلته حساب دهی ته دا نظام جمن نظام دا د نظام چارواکي جمن چارواکي دي نو دا څه څنګه موږ ویلې چې دا په یو بل طرف باندې
مطلب من نه ډاکټر صاحب باري عمر څو دقیقې وخت لرو او دونکو ټلیفونونه کوي بلې څوک او لکم زم تماس نیولای ازادي رادیو د مهرباني
نوري صاحب تاسو سلام وایم او ډاکټر صاحب کوم ول اورې دونکو ته سلام وایم همدر در سره پاړی کا کې لغمان نه
همدر صاحب خبرونه ته خره لاس سبختنه لري مهرباني
خو دا بختنه ده لږ ورور نه سي اوس وخت کې څومره معیاري د تشخیص وسایل لري د موږ ملکانه آیاره تشخیص کوي چې مطلب له څنګه نور نړۍ کې وسایل وجود لري یا افغانستان کې هم پر مختلفو وسایل خلک یو خوراکي ټوټه یا غټه یو دوايي په باندې مطلب نه نه دوا غیر معیاري کیفیت نه لري او له پاسه تاریخ نه لري یا افغانستان دومره وسایل لري پر مختلفو
نه مننه مننه هم در سب کور ودان ډاکټر صاحب باری عمر پښتنه د سره یاداش کې د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافي وسایل امکانات لري چې هغه خوراکي توکي چې مسؤل نه دي ډاډمن نه دي په څه ډول کولای شي چې دا په نخښه کې او د غراز درمل هم بل اوریدونکو دې څوک او لکم زم تماس نیولې
دې صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو
وعلیکم السلام
نبی ولا زابلای دا شیبه د ایران شیراز خبرې کوم
زابلای صاحب که زانم معرفینه کی اوریدونکو ساغه اوری او تپی جن چې څوک یې مهرباني پوښتنه مطرح
ز په هر وخت مکم د ډاکټر صاحب محترمه دا سی و جدي پښتنه ز څو ځلې له جدي مشکل سره مخامخ سوې د دوا یعنی د تبرکولوز ګولې سی دی کومه دوا سی د غي واز یو واز په شپخانو کې ور کوي اول ته پیدا کیږي بل ځای نه پیدا کیږي خو که هغه تبرکولوز ګولې کچرته د مریض تمام سی کې مثلا اتم میاسي خوللي هغه اتمیاسي ټولي په بوله او هوکیږي کایو ورس کزاسي هم مشکل دا د کلسي د الته شپخاني ته مراجعه کوو الته مثلا شاجو شپخانه زدرته د اومداسي نوري نوري هم نو الته د هغه د ګولې نشټونی نو بیا که شغه دوا کزاسي نو ټول هغه اتمیاسي سي دوا خوللي دغه ټول لبین دي نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي او دا یو ډیر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل څومره ژمن پاتې سوی د مخکنی اداره کې دا مشکل ووسم وجود لري.
مننه کور ودان زابل صاحب. ډاکټر سمیر بنی د کوم ځای پیلوي تاسو پورې اړه لري مهرباني.
مننه همدر صاحب د پښتنې په جواب کې به وایم چې موږ د درملو د ارزونې لپاره یا د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطح یو لابراتوار لرو چې هغه په کابل کې ده. اسلامی امارت له تک سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو له لورې موږ ته وسایل خریداري شوي دي چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او دې ته ورته ځینې نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو له لحاظه په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو او کولای شو چې په دې باندې اکثر درمل مونږ چیک کړای شو او د دې نتیجې لاسته راوړو. دغه د خوراکي موادو لپاره ما مخکې یادونه وکړه چې درې نور لابراتوارونه لرو. اوس د موږ نوی پلان دا ده چې موږ څلور د درملو لپاره نور لابراتوارونه او د غذایي توکو لپاره اته نور لابراتوارونه باید فعال کړو چې دا معیاري لابراتوارونه وي او هیڅ درمل او هیڅ غذایي توکي که هغه دلته تولیدیږي او که له بهر راځي تر هغه پورې چې په دغو لابراتوارونو کې نوي کتل شوي هغو ته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کیږي. زابلي صاحب
عمر ډاکټر صاحب عمر مخله د چا هغه پوښتنه ځواب کړي. تاسو کافي فني پرسونل یا متخصص پرسونل هم لري؟
موږ سره پرسونل سره اوله خبر خدا ده چې مخکې په دغه لابراتوار کې کوم پرسونل کار کا اوس هم ما خلک دي دغه ته په شمار به تغیرات راغلي لکه ځینې خلک خپل استعفا کړي ده او تللي دي نو د حقوق په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي وړ او فني اشخاص معرفي کړي. نور هماغه زوړ پرسونل ده زړه خلک دي له موږ سره دلته کار کوي هغه هم افغانان دي موږ د قدر په سترګه باندې ورته ګورو او اوس هم موږ تقریبا د 300 په شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې دغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه دایره کړې ده هغوی به په دې باندې کار کوي تر څو د آزاد رقابت لارې امتحان واخیستل شي او تر څو هغه اشخاص ته چې دغه بستونه وړتیا لري هغوی لاره پیدا کړي چې دغه بست راشي او په دې برخه کې انشاءالله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکي خلک راول.
بله کور ودان او د زابلی صاحب پوښتنه مهرباني.
زابلی صاحب دا چې پوښتنه وکړه چې دا هم د عامه روغتیا وزارت پورې تړلې پوښتنه ده خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی سم چې تبرکلوز دوا صرف دا چې نه ده دا حتما په دولتي یا هم د مؤسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي دا په عامه بازارونو کې هم پیدا کیږي او تبرکلوز دوا یو قسم ټابلیټ څلور قسم فرمولې لري یو قسم درې قسم فرمولې لري دا په عامه بازارونو کې ساو پیدا کیږي او اکثره روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري دا د حتمندي پروژې تړلې دي کلینیکونه او روغتونونه دي او باید په دغه روغتونونو کې درمل موجود وي داسې د دې په روغتون کې ولې نسته نو ښه خبره دا ده چې دوی د خپل پښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عامه روغتیا ریاست سره شریکه کې ترسو هغوی هغه مربوطه انجو یا مؤسسه متوجه کی چې هغوی د دې ولایت قرارداد په لاس کې لري دغه درمل هلته ولې شته.
که لن راته وای ډیر وخت نه لرو ډاکټر صاحب باری عمر په افغانستان کې چې ډیر خلک د خورلو خوندیتوب نه لري د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤول خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي چې که څوک په ورځ کې درې وخت نه لري دوه وخت خوري نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي په دې برخه کې څه داسې خاص اقدامات لري؟
ګورئ د غذایي مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده که موږ صرف امریکا په مثال کې ورکو په امریکا کې هر کال هر شپږم نفر د عدم مسؤلیت غذایي له کبله ناروغه کیږي یا په یو کال کې 340 نفر په امریکا کې د غذایي مسؤلیت نشتون له امله ناروغان کیږي چې 3000 نفر له دې څخه مړ کیږي. WHO یو څېړنه کړې ده هغه هیوادونه چې پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او دوی هم ته هیوادونه 2.2 میلیون انسانان هر کال د غذایي مسؤلیت نشتون له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي دي کې اکثره اطفال او ماشومان دي او په افغانستان کې د اپیډمیولوژیک ارقامو د نشتون له امله موږ مشخصا نشو ویلای چې دلته د ارقامو په اساس باندې موږ خبرې وکړو خو دومره ویلای شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا CIA په نوم باندې کتاب دی دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر نور خطر سره مخ دي همدارنګ د هپاتایټس ای او بی د تور جړای د مخ خلګو ته وای د دې لور خطر سره مخ دي د مخرقین لور خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان
یو یعنی تاسو به هڅه وکړئ چې حداقل دغه وضعیت ښه کړئ په دې برخه کې د خوراکي مسؤلیت
دی برخه کې ډیر کوښښ شروع کړی دا دی برخه لپاره مو تشکیل دی اسلامي امارت دی مشرتابل لوري منځودی راخستې ده او دی برخه ته مو یو عمومي ریاست ورکړی ده په دې برخه کې به ان شاء الله مو کوټلې ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر او د غرض داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې مخکې خبرونه کې ګډون کړی ول تاسو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنو ریاس نوري او زما تخنیک همکار شفیق ایار له تاسو اجازه غواړو.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.